السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي او اوریدونکو پروګرام او د غرض د ازادي میلمه ځانګړي مرکې ته ځانګړی شوی، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ده. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوارالحق هدی وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 270 میلیونه ډالره ګټه کړې چې له اداري کمو لګښتونو پرته ورڅخه نوره استفاده نه ده شوې. ښاغلی هدی په دې اړه بیګانه وخت ازادۍ راډیو ته وویل
تروس پوری دغه تیر یو نیم کال کې تقریبا په حدود 270 میلیون ډالر غټه ایسه ده کړی دا، او موږ له دې غټه نه د سی کوم غټ مصرف نه دی کړی، هغه واړه واړه اداري مصارف دي.
ښاغلی احدی زیاته کړه چې د امانت د صندوق له دې غټ نه د افغانستان د پولي او مالی ثبات لپاره استفاده کیدلی شي، په دې شرط چې د دې صندوق د مدیره هیئت څلور واړه غړي پرې توافق ولري. د افغانستان د امانت دغه صندوق چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې تاسیس شوی، څلور غړي لري چې دوی افغانان او دوه بهرنیان دي. د افغانستان بانک د عالي شورا پخوانی غړی شاه مهرابی بل افغان غړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی سره په دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او په سیمه کې د وروستیو سیاسي تحولاتو په اړه خبرې کړي. په کابل کې د دغو پرونیو لیدو کتو خبر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر خبر کړی دی. د هغه په وینا د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان اړیکې مخ پر ودی او هغه د ټول سیمې په ګټه بلل شوی. همدارنګه ویل شوی چې ښاغلی متقی افغانستان ته له ایران د وارددونکو برېښنا د زیاتوالي او د چابهار بندر په اړه د پرمختګ ترڅنګ په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په تړاو هم خبرې کړي. خو دا معلومه شوې نه ده چې د افغان کډوالو کومې ستونزې، خو افغان کډوال په ایران کې شکایت کوي چې هلته ورسره امنیتي ځواکونه او پولیس ناوړه چلند کوي او په زور اخراجیږي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي افغانستان د ښځو لپاره په نړۍ کې تر ټولو سخت ځای دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې افغانستان چې پرله پسې بحرانونه تجربه کوي، دا ښځې او نجونې دي چې دروند بار زغمي. په هغه ویډیو کې چې په دې پانه کې ایښودل شوی تر تصویرونو لاندې لیکنو کې د ځینو هغو ستونزو یادونه شوې چې ښځې ورڅخه ډېرې کړېږي. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې په افغانستان کې ښځې تر نورو وروسته ډوډۍ خوري او هغه هم ډېره کمه، او پروژه کې هم د دوی پټکو همدا حال روان دی. دغه نړیوال پروګرام وایي تیر کال چې پر 100 میلیونو افغانانو مرستې بندې کړې، تر ټولو زیات اغیزې پر ښځو راغلی دی. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگتن له یو شمېر هیوادونو سره کار کوي تر څو غزې ته د سمندر له لارې د مرستو رسولو لپاره یوه همغږي رامنځته کړي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د قبرس، بریتانیا، متحده عربي اماراتو، قطر، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په یو ویډیویي کانفرانس کې وکړي. سپین ماڼۍ وایي داسې نښې نښانې نه دي لیدلې چې مسکو په اوکراین کې اټومي وسله وکاروي. دغه څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د روسیې د حاکمیت د ګواښ په صورت کې اوکراین ته دا ډول وسلې استوي. د فرانس پریس خبري اژانس په وینا د سپینې ماڼۍ د رسنیو مسؤلې کرین جان پیر ویلي د اوکراین د جګړې له پایله د اټومي وسلو په اړه د روسیې بې پروا څرګندونو دوام کړی. سپینې ماڼۍ وایي روسیې له کومې توجیه پرته پر اوکراین یرغل کړی او دوی به د خپلې خاورې او خلکو د دفاع په خاطر اوکراین سره مرستو ته دوام ورکړي. او اتریش پرون چهارشنبه له دو روسی ډیپلوماټانو وغوښتل چې له ویانا څخه ووزي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د اتریش د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دغه دو ډیپلوماټانو په داسې اقداماتو لاس پورې کړی و چې له ډیپلوماتیک وضعیت سره یې اړخ نه لګاوه. په خبر کې د دغه ادعا شوو اقداماتو جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دواړه روسی ډیپلوماټان نامطلوب کسان بلل شوي دي. د اتریشي او چارواکي د نوم نه ښودو په شرط اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د روسی ډیپلوماټانو اخراج د هغوی د جاسوسۍ په فعالیتونو پورې تړلی. په ویانا کې د روسیې سفارت ویلي چې د ډیپلوماټانو د اخراجېدو د اثبات لپاره یې هیڅ مدارک نه دي وړاندې شوي او دوی دغه پریکړه بې بنسټه بللې ده.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پاکستان په ویزو کې لستونزو نیولې بیا د مخابراتي ستونزو تر زیاتوالی او د غراز وچکالی او نورې ټولنیز ستونزې. د پروګرام په وروستیو شیبو کې د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم ما هیروي، خو پایل د اوریدونکو په پیغامونه کې و چې پر بیلابیلو ټولنیزو ستونزو یې آزادۍ رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته زما سلام وي. زه یو افغان یم، د ننګرهار ولایت څخه تاسو ته یو عذر پیش کوم چې زموږ د افغانانو بې اندازې ویزې کینسل کیږي. په هره میاشت کې کم از کم شل لکه دېرش لکه ویزې کینسل کیږي، په هرې ویزې باندې 3000 روپۍ مخکې ځي. دا تاسو یو معلومات حاصل کړئ چې دا څوک کینسلې، د چا د وجه نه کینسل کیږي، چې دا د دې باندې یو غور وکړي او جګو چارواکو ته اوچتو چارواکو ته دغه خبر ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ازادي رادیو اوریدونکو کار کوم که تاسو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان ودې ته مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کړي او پاکستان ته ځان ورسوي. نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان د حکومت د پوځیانو لخوا نیول کیږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي، نو بیا به دغسې مشکلاتو سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
د ازادي رادیو محترمو کارکوونکو سلامونه او نیکی هیلې. محترمو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات شته چې د پاکستان هیواد څخه ډېر مهاجر راواغوښتلم، نو په هغه کډوالو کې زه هم راواغوښتلم. د سپین بولدک لارې څخه چې موږ ټوله وخت په کوټه کې تېر کړی وو، څلوېښت کالو څخه په کوټه کې موږ استوګن وو، هلته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک لارې څخه راواغوښتلو. نو بیا یو یم موسسې والا موږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپلي او زر افغاني پی نفر زر افغاني راکړلې او درې دانې کمپلي راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې، نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمپلي او زر افغاني پی نفر د ای او یم والا موږ سره د کومک کړي دي. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ تاسو څخه ستاسو محترمو څخه دا خواست کوو چې زموږ ږغ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوي. نو ژمی دي، کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدي پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، زموږ ږغ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوي. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې میاړولی دي، کندهار دامان ولسوالۍ کې میاړولی دي.
سلامونه د ازادي رادیو همکاران او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم. موږ د پاکستان څخه را مهاجر شوو، دلته د تور کوتل سره پراته یو، ډېر بد حالت کې یو. د نړیوال سم د غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره دی پراخ مرسته وکړي. موږ په ډېر بد ژمي کې دلته راغلي یو، پاکستان ډېر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د ازادۍ د رادیو کارکوونکو ته السلام علیکم. هیله کوم چې د زموږ ژغ د مشرانو تر غوږو پورې ورسوي. زموږ د زنداور چې ظاهر شاهي 365 کاریز وو، دا اوس تقریبا تر زرم ډیر دی. دغه زنداور کې د حکومت مشرانو هیڅ سره نه دی ولی، نه مشته سړک جوړ کړی. د هلمند پر غاړه پراته وي چلاوس وو، یو انچو به 15 پاو به 200 متره برمه غواړي. د خوراک په اوبو پورې ګرد او ګاره دي، نیمایي خو پیرار سوي دي، نیمایي هم پیرار ته ولاړ دي. نو موږ دا هیله کوو چې د زموږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي، یو والو او یو بند راته سم کړي. دا والو خو داود خان د وخته منظور و، تر اوسه پورې هیڅ کار نه پر کیږي. نه په هغه وي منطقو چې بندونه تړه کیږي او دغه کیږي، موږ چې دا وچ شاګو باندې پراتو هیڅ شی نشته. نو زموږ هیله ده چې د زموږ ږغ تر مشرانو تر غوږو پورې ورسوي.
سلامونه د ازادي رادیو درنو قدرمند خوژو اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. زه محمد علی پیلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه د پیغام ورته پیژدم. دا چې ژمی د پام دې موسم کې واوري بارانونه په خوا کې د حکومت اسپانه چې سشکل کال بیا هم د نور کلو په شان وچ شکاري، نو زموږ ډیری هیوادوال به د زیاتو سوندو سره مخامخ وي په راتلونکي دوبی کې. نو هیله مو د همدغو هیوادوال څخه هم دا ده چې د اوبو په مصرف کې تاسو لږ څه پام او فکر وکړئ ترڅو مو تر هغه اندازې زیات یو بنې مصرف کړي. داسې زموږ ډیری هیوادوال ورونه د خپلې شمسیانې چالانې پرېږدي، سارې چالانې کې تر مازیګره پورې اوبه همداسې بر نه کروانې وي. نو که چیرې هر یو داسې اوبه مصرف کړي، دا به کېدای سي موږ تې ته په راتلونکي کې یو د خطر زنګ وي. نو هیله او امید مو د ټولو اورېدونکو څخه هم دا ده چې تاسو د خپلو اوبو په مصرف کې لږ څه پام او فکر وکړئ ترڅو مو بیا ځای اوبه نه مصرف کړي. که چیرې موږ او تاسو هم داسې اوبه پر هغه خپله دقیق اندازه باندې استعمال کړو، انشاءالله موږ ته به د ډیرو ستونزو څخه ځانونه وژغورو. تر ټولو یوه لویه ستونزه چې موږ له دغه وچکالۍ سره مخ یو، دغه یو غټ دغه ده چې موږ بې ځایه او ډیرې اوبه مصرفوو. نو هیله مو له ټولو اورېدونکو څخه همدا ده چې د اوبو په استعمال کې پام او فکر وکړي ترڅو مو هیوادوال له ډیرو ستونزو سره مخامخ نشي. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پریږدم. روجان ازموږ د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې ډمبر لرو، بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدقه سرازه ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی، دغه درې ولسوالۍ روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پر غاړي باندې دغه لار داسې ده د سکندو کپر د روجان مرته چې کوم وخت مریض را پیر سمیر تر ولایت پورې نو سره سوالي چې جمپونه دی ګرد ټوکر ټوکر د د بغرا غاړه. نو موږ خپل د مرکزی چارواکو سره دا غوښتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالۍ څخه دغه کم ډمبر چې پاتې دي دغه سې تر ګرمسیر ولسوالۍ راورسي. د ګرمسیر ولسوالۍ څخه شروع کې دغه سې تر دیشو پورې دا ډېره غټه لار د روجان درې ولسوالۍ نشلې خانشین دی دیشو د ګرمسیل دی دا د ولایت سره دا درې ولسوالۍ نشلې. نو موږ خپل د لوړپوړي چارواکو سره دا غوښتنه ده چې دغه زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو. موږ ته چې مریض را پیر شي تر ولایت پورې نو سره سوالي. نو دا پیغام دی، خدای پاک دې وکړي چې زموږ مسؤلین واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. هله د شپه زه عبدالنجا پوانم د هلمند ولایت نام. زموږ په سیمه کې د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د شاور په سیمه کې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. د پنځو شبکو له منځ څخه یو افغاني سیم ده چې ډېر په کم کیفیت سره کار کوي، نور کار نه کوي. زموږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده، اول ستاسو دا غوښتنه ده چې زموږ ږغ تر حکومت ورسوي. د حکومت هم دا غوښتنه ده، بیا بالخصوص د مخابراتو د رئیس چې زموږ د شاور په سیمه کې دي، زموږ ستونزې ته پاملرنه وکړي او موږ ته د افغاني سیم یا د اتصادات یا د کومې بلې مخابراتي شبکې انتنن دلته راوړي چې کار وکړي، ځکه چې موږ له ډېرو مشکلات سره مخ په خاطر لدی چې دلته که موږ ته مریض پیدا شي یا کوم بل ستونزه وي، نو موږ نه کولی شو خپل نورمال ګروپ پورې هغه معلومات ورسره شریک کړو یا هغه کوم وسایل چې موږ ضرورت یا کوم موټر ته یا کوم بل ستونزه وي، نو موږ به دغه مجبور یو هغه کشپا یو کورج موږ به هلته ورځو او خپله ستونزه به هلته د نږدې ورسره شریکو چې زموږ په دې سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلامیار یم د هلمند ولایت څخه. تاسو ته دغه پیغام پریږدم، خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته زموږ په هلمند کې د کالدارو پر ضد باندې پراخ کمپاین روان دی او مسؤلین هڅه کوي چې خلک پوکي چې نورې افغانۍ وکاروي. نو تقریبا د دوه میاشتو راهیسې د هلمند ولایت د ښاروالیو مسؤلین ګرځي په ټولو بازارو کې او ټولو میلو کې او ولسوالیو کې او د کالدارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی او افغانۍ پر دود او رواج یې خلک هڅولي دي. نو انشاءالله خلکو اوس هم ډېرې کالدارې په ډېرې افغانۍ اخیستې دي او ډېرې سودایې په افغانیو دي. نو زموږ هم پر خلکو غږ دی چې نورې خپل افغانۍ وکاروي او د کالدارو څخه ډډه وکړي. اداره پاکستان کرنسی ده او باید نور یې ونه کاروي. نو هیله ده چې زما پیغام خپور کړي. نور مخنه نسم، د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. امیدالله د کندوز ولایت د دشتیارچي ولسوالۍ نه زه د مخابراتي شبکو څخه د افغانستان د حکومت څخه دا هیله کوم چې انټرنیټ ارزانه کې او خپلې مخابراتي شبکې په هر ځای کې فعاله کې. دلته په ارچي ولسوالۍ کې انټرنیټ ډېر کمزوری دی، بل د خلکو اقتصاد ضعیفه دی، انټرنیټ یې ډېر ګران دی. نو زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو ورسیږي چې په دې باره کې تفصیلات ورکړي او کموالی په انټرنیټ او نورو شیانو کې راولي. ښه وخت ولرئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په دې هیله چې روغ او جوړ بیاست، ثناولا شګیوالم د ننګرهار ولایت کوز کونړ خیوي ولسوالۍ نه. اوس مهال په لغمان پوهنتون کې په لوړ زده کړو بوخت یو. مونږ چې دی د برق د مشکلاتو سره مخ یو او د برق د نشتون له کبله مونږ نشو کولی چې درس ته دوام ورکړو. نو زمونږ د افغانستان د اسلامي امارت نه دغه هیله غوښتنه ده چې مونږ ته دغه برقونه سالیری ساته جوړ کړي، فعال کړي. والسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاسل سلام. لازما پیغام تر نړیوال پورې ورسوي. دغه ولس باندې وروره د نړیوال وې تاریخ باندې د تاریخ باندې نو خدا غس جاپان کې باندې زیټو لګي چې خرص پروش ټول شان باندې په بازارو کې او سنگین په بازار کې وروره وس تاریخ کچاک بری د کارخانې دی پودر دی معاملې د لیکر او ولس ستړیا جوړ کړی د ولس ور په دغه دوه مانم ځکه لري وروره غ دوه مان تو کوم غنوم د پښک پاش په دغه خلاکه غ اولاد له چلو کیر. نو دې جدا سو کې دغه ک بنجزونه دې په دغه جم پرو لګی چې تاریخ خرص پروشم بند کی ورور کخانې هم بج کی کچاک بری عمر کی او موږ هم ول سره جوړور مرست یو کی دا مرست جرا سره کی کنه دا شش کال ورور ګر دا مولست افغانستان د ور ستړي دی اولاد په وګوله ډوډۍ په سیاریا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سړي مرسي د ازادي رادیو کارکونکو شش چولس په خیر نور د پیغام کشیر کنه خو ډیر بشي لاری بندې دی ورور د اسلامي امارت خوا زموږ غوښتنه ده چې دا لارې را خلاص کړي. ډېر له سختو ستونزو سره مخامخ یو، ډېر در په دره سوي یو، ډېر خاک په سره سوي یو ورور. یوه ناره نه څوک اوري نه څوک ستا وروره. نو زموږ کتی دا تل خبرې دغه کې ډېره مننه وایي ورور جان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول سلامونه او نیک هیلې احترامات تاسو ته او د زاجی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو او لیدونکو ته د ژوند کوم څخه وایم. نو هیله ده چې ما دا پیغام به تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسیږي. هغه می په دې شکل باندې دی چې دغه سیم کارتونه چې پرنټول کې د سکرې باندې راجستریږي، دا خو باید پر کاغذي تذکره باندې هم راجستر شي. بیا مخکې موږ پر کاغذي تذکره باندې راجستروله، اوس وایي هغه کار نه کوي. پر لیکي تذکره راجستر شي، لیکي تذکره موږ نه لرو کې ولرو خوشاله کني. هلته چې بیا ورسو سلستون زلته پر ریاستو کې موږ ته جوړي ولاړ سه اګه سه تبدیل ک زر افغاني بانک ته تحویل ک او کپه د ادارو کې دا وسره کم کار دی. زر افغاني بانک ته تحویل ک 200 ټاپه ک او کدا و ک سل رقم مشکلاتونه دي. نو دا هیله د چونو کې اسانتیا پښکه وسی شدې. نو
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او هغه کوم ستونزې چې یاد سوی هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او هغه کوم سپارښتنې مو چې وکړي پر هغه سپارښتنو عمل وکړي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
اوس هم راځو د ورکو شو ځان د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ سلامونه تاسو ته ټول راځم چې څنګه وخت په خیر همزله لغمانه ملغمان څخه موږ د یو تر ځای چې نصر مې کې تقریبا د مې کې نه درک شوې ده چې په څلور وې څو کالي تر وکړې په تاسو د پاره سمونه مته نه مته دې په داسې نه راځنګ وې چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ په څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته د سختې تمام
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي دغه دوه تنه ماشومان دي یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکي دي له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي تر اوسه یې معلومات نشته که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي 0 52 20 او بل شمیره ده 0 50 99 99.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل زمنګ یو رښوې عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادۍ راډیو کې د ملاخیل ورور دی نواب نوم دی داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې میانه قده سړی دی برابره ګیره لري او په اعصابو مغزو کې هم جوړ دی خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې راشي عکس تصویر یو څه ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 54 15 503 یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده هم درته وایم چې ساده شماره ده 0 58 1 6 9 0. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه د ازادي رادیو مینوال ټولو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم په دې هله چې ټول راتره کړو د صحت جامع فرتن وی ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره مزار شریف نه ما چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د یو ملګري ورور نه تر کښوې دي که هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بله شماره ایم ټی این ده 0 اتاویا 903 904. وروستی روشن نمبر وایم 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ خار نه درک شوی دی. شماره وروستی کې تکراروم 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت 0 اتاویا 903 904 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا 0 پورا 900 افغان نمبر دی. 0 پورا 900 904 څلوېښت 901. په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې ترفای او په بار بار نشر کې به تاسو زار
ګران وروره سرتاج ننګرهاری، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو ستاسو دغه پیغام خبرو، خو بهتره به دا وي چې تاسو په راتلونکي کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځینې نشانې هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ یې د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دي ماته دي په دغه لمبر زنګ ووهي: 0-2-20-21. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-2-20-21. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري، د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي، زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسن د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړور د احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. موږ د په اړه باندې هیڅ معلومات نه لرو. او عمر یې دی 23 کاله یا 24 کاله. کوم ورور چې د ده په اړه باندې معلومات لري، زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی سي او د واس مطابق جایزه هم لري: 0-3-8-2-00. بله شمېره وایم: 0-2-6-18-41. وسلام په احترام.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مسې شغله طاهر روشن صاحب، تاسو ته هم درنګ ټول قدرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول به راتر کې روغ خوشحاله است. جامله ته ځندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو، دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دري ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي، نو کولی شي چې زموږ سره پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمېره ده: 0-0-1-4-2-8-1-9. شمېره یو ځل بیا وایم: 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-2-3-4-9. او دویم افغان بسم شمېره ده: 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمېرې دي، دواړې زما شمېرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمېرې چې مې ورته ویلې پر همدغه شمېرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي، چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ دا انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دا خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته ښه وخت، تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
د ازادۍ میلمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو محمد اجمل خرم میلمه کړی چې په افغانستان کې د خپلو لومړنیو منځنیو او لوړو زده کړو له بشپړوي وروسته جاپان ته لاړ او هلته په هیروشیما پوهنتون کې د نړیوال تعلیم د پرمختیا په څانګه کې خپله دکترا بشپړه کړه او اوس یې په یوه اداره کې کار هم پیل کړی دی. ښاغلی خورم وایي چې د تعلیمي نظام د عصري کولو لپاره زیات پلانونه او پروګرامونه لري. که څوک ورڅخه وغواړي، کولی شي چې خپلې تجربې ورسره شریکې کړي. نن مو په دې پروګرام کې میلمه کړی او پیل کې دا پښتنه ورڅخه کوم چې شغلی خورم ولی مو په تعلیمی برخه کې ډاکټرا وکړه.
مننه صالح صاحب، اول سر کې تاسو ته او تاسو د لارې د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او خوښ یم چې تاسو مخاطب یم او تاسو د لارې د اوریدونکو سره خپل معلومات شریکوم. ما ځکه په تعلیمي نظام باندې یا په ایجوکیشن باندې خپله دکترا وکړله چې زموږ په هیواد کې تعلیمي نظام کې ډېر مشکلات دي. د بېلګې په توګه د معلمینو معاشونه کم دي، دوی سم اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، همچنان انټرنیټ ستونزه لري، نور په لسهاوو مشکلات دي، معاشونه یې کم دي.
خورم صاحب، تاسو چې کله دکترا بشپړه کړه بیا مو د افغانستان اوسنی تعلیمي نصاب یا تعلیمي نظام ته کتنه وکړه، څه ستاسو په نظر داسې شیان موندل چې په افغانستان کې ستاسو په نظر بدلون او اثر کېدو ته اړتیا لري؟
زما څېړنه بل خصوصا په دې نقطه باندې وه چې موږ څنګه کولای شو چې استادان تشویق کړو چې دوی په خپلو دندو کې پاتې شي. لکه تاسو ته چې معلومات دی، په لسهاوو استادان خپل وظایف پرېږدي. یا استاذي هغه مسلک دی چې کله چې یو څوک فارغېږي د مکتب یا د یونیورسټۍ نه، دی غواړي چې نور وظایف اشغال کړي یا نور وظایف ته لاره پیدا کړي. او وروستی مسلک یا وروستی دنده کله چې دی په نورو بخشو کې وظیفه پیدا نه کړي، دی به استاذۍ ته راځي. نه دوی مشکل د حل په خاطر باندې چې څرنګه موږ استادان تشویق کړو وایي هڅو چې دی په خپلو وظایفو کې پاتې شي. ما په دې باندې پوکس وکړله چې کوم فکتورونه دي یا کوم لارې دي چې موږ استادان په هغو باندې هڅولی شو. او هغه زه د بېلګې په توګه تاسو ته یادونه کولی شم چې په هغو کې معاش و یا د کلاسونو تعداد و چې استاد باید په ورځ کې څومره ټولګیو ته تدریس ورکړي او څومره د ورځې څومره ساعته کار وکړي. دغه پکیج و چې موږ استادانو ته پستلا ورکړل او دوی خپل چایسونه پکې وکړل او استادانو بیا وروسته انتخاب کړل چې موږ په څه باندې تشویقیږو.
بلې خورم صاحب، په دې وروستیو کې راپورونه و چې د پوهنتون یوازې په سلګونو استاد افغانستانه په دې تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې ووتل. دغه موضوع څومره ستاسو په نظر یو جدي ده چې په افغانستان کې مخکې هم د استادانو د کمی ستونزه وه چې کله نا کله به بهرني استادان راتلل د تدریس لپاره، د لوړ زده کړو د تدریس لپاره، او اوس چې دغه سی خپله دغه تکړه روزل شوي افغان استادان د افغانستان ووځي، دا څومره یو جدي موضوع ده ستاسو په نظر؟
بالکل، دغه یو ډېر غټه ستونزه ده په افغانستان کې. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د څلوېښتو کلو په شاوخوا کې همیش تحولات چې راغلي دي، نو بیا تعلیمي نظام هم د تحولاتو نه د اغېزو نه خوندي نه دی پاتې شوی. نو دا نه تنها په اوسنیو شرایطو کې، په مخکینیو لسهاوو کلونو کې دا یوه ډېره غټه ستونزه ده چې کله استادان وروزل شي، هغه استادان بیا دندې پرېږدي، په هغې باندې دولت ډېر مصارف کړي. او تاسو ته معلومه ده چې اکثر استادان د لوړ زده کړو د وزارت له خوا نه بهرنیو هیوادونو ته لیږل کېږي، نو هغه بیا بېرته هیواد ته نه ګرځي. او که هیواد ته هم ګرځي، بیا دوی په دې لټه کې وي چې بېرته بیرون ته لاره پیدا کړي. نو دا یو ډېره غټه ستونزه ده، چون چې په لوړ زده کړو کې یا پوهنتون په دوره کې تخنیکي مضامین زخته زیات دي. نو هر سړی بیا نشي کولی چې مثال د ریاضي کتاب یو غیر متخصص شخص ورته تدریس کړي. دا یو غټه ستونزه ده او اوس هم پیلاندې موږ د دې مشکل سره مواجه یو.
بله، په نورو نړۍ کې استاد چې بېخي زیات امتیازونه لري، هغومره په شوق سره تدریس کوي. په افغانستان کې د استادانو د امتیازونو زیاتولو لپاره، د دوی د هڅونې لپاره، فکر کوي چې تعلیمي نظام کې څه تغیرات راغلي دي؟
په ټوله کې د پخواني تاریخ نه چې مطالعه شي، نو هر نظام چې راغلی دی هغې خپل نصاب ته تغیر ورکړی دی. په تعلیمي نظام کې ځینې تغیرات راوستلي دي چې دا په خپل زمن کې یو غټه ستونزه ده. بېرته هغه کار د صفر نه شروع شوی، که یو وخت کې پیشرفت شوی وي، استادان په بخش کې ترینینګ شوی وي، بېرته هغه تعلیمي نظام بدلیږي یا تعلیمي سیستم بدلیږي، بیا هغو ته نوي استادان په کار دي، د نوي تخصص سره، د نوو نوورۍ سره. نو دا مشکل داسې دی چې کله تعلیمی نظام بدلیږي نو دا یو ډېره غټه ستونزه محسوسېږي او استادان بېرته هغو ته نوي استادان پکار دي او پخواني استادان بېرته د خپلو دندو نه ستړي کېږي ځکه که دوی په غیر مسلکي مضامینو کې تدریس ورکوي په مرور د زمان باندې د دې تشویق ختمېږي.
بله خرم صاحب، یو اساسي بدلون باندې د زیاتو کسانو په نظر په افغانستان کې غور په کار دی په تعلیمي نظام کې. ستاسو په نظر څه باید اوسي چې افغانستان په تعلیمي او تحصیلي برخه کې د نړۍ د اوسنیو غوښتنو ځواب وویلی سي؟
په دې برخه کې دا ډېر یو مهم سوال دی. څنګه چې مخکې ما یادوري وکړله چې پخوانی جنګونه او تحولاتو هېواد د ګڼو ستونزو سره مواجه کړی دی چې تعلیمي نظام هم د هغې یوه برخه تشکیلوي، هغه ستانداردونه د نړۍ ډېر لوړ دي. په دې وروستیو تقریبا دیرشو یا شلو کلونو په شاوخوا کې ځینې تحولات راغلي وو. استادان د لوړ زده کړو وزارت، د پوهنې د وزارت لخوا خارج ته بهرنیو هیوادونو ته بالخصوصا جاپان او داسې نورو مملکتونو ته د تعلیم لپاره لیږل شوي وو او هغو هغه نوې زده کړې یا د میتودونو لارې زده کړې وې. هغو یو ډېر مهم تحولات راوستل او هغه بېرته افغانستان ته چې وګرځېدل بېرته یې نوي لیکچرونه جوړ کړل، بېرته یې نوي میتودونه شاګردانو ته ورکول. چې دغه پروسه که چېرته دوامداره ساتل شوی وای دا د دې ستونزې د حل دپاره یوه مناسبه لاره وه زما په نظر باندې.
او افغانستان چې په دغه اوسني وضعیت کې چې اوس روان دی، که دغه سې فکر کوي چې څه وخت دوام کوي څه به اوسي، خصوصا همدغه ستاسو د مسلک یا ستاسو د دې شوق اړوند برخه کې په تعلیمي برخه کې به څه فکر کوي، کوم شیان افغانستان د لاسه ورکړي؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې خپله بشري قوه یو ډېر غټ مهم فاکتور دی په یوه نړۍ کې یا په یوه هېواد کې. ډېره مهمه خبره په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره دا ده چې دی خپل کادرونه وساتي، متخصص استادان وهڅوي، هغو ته ښه معاشونه ورکړي او هغو ته داسې لارې چارې وسنجوي چې هغو ته د تشویق د هغو د هڅونو سبب وګرځي، دوی ته هغه تخصصي مضمونونه ورکړي شي. او په ټوله کې چون چې تعلیمي بخش یو ډېر تخصصي بخش دی چې په خپله متخصص شخص چې هغو لااقل په یوه مسلک کې که د ایجوکیشن په بخش کې راشو او که د حقوقو په بخش کې راشو او که د انجینیری په بخش کې وي که د طب په بخش کې وي یا څانګه کې وي، نو هماغه متخصص شخص د هغو په راس کې راشي. مثال په توګه د طب رئیس باید، د طب د پنځه رئیس باید یو طبي ډاکټر واوسي چې لااقل د هغو تحصیلات په دکترا په سطح باندې وي او د دکترا په یوه داسې مملکت کې کړي وي چې هغه په نړیوال ستاندارد باندې برابر وي. په هغه نږدې مملکتونو کې چې موږ همسایه هیوادونه دي هغه هم یو ستاندارد ورته ونه نیسي، یو داسې سړی راشي چې هغو لااقل په یوه ډېر معتبر پوهنتون کې درس ویلی وي، ښه د ریسرچ سره، ښه د هغو مسلک سره ښه آشنا وي، هغه په راست اداره کې راشي. او همچنان استادان هم په همدې شکل باندې د ریاضی په بخش کې هغه شخص تدریس شاګردانو ته ورکړي چې هغه ریاضیدان واوسي او د هغو لااقل زده کړې ته لیسانس او ماسټرۍ پورې وي.
بله خرم صاحب، افغانستان فکر کوي چې کافي متخصص کسان لري په داسې وضعیت کې چې اوس د دغه هېواد څخه خلک په وتو دي چې په هغو کې زیاته برخه د همدغه متخصصو کسانو دغه تشه خو ورځ په ورځ پراخېږي، څه فکر کوي چې بالاخره به څه پېښ شي؟
بالکل، دا په اوسنیو شرایطو کې غټ ناورین دی. دا تشه ډکېدل ډېر وخت نیسي. تقریبا هر یو متخصص شخص چې هغه کرا شو د تعلیم بخش ته، هغه په تعلیمي څانګه کې هغو یو کلنه تجربه، یو کلنه د ریسرچ دوره تکمیل کړې وي، په هغو باندې غټ مصارف رسي، په هغو باندې دولتونه غټ مصارفات کړي. هغه که چېرته ځي هغه تشه بیا په کانونو باندې نه ډکېږي. د افغانستان د تعلیمي نظام مشکل هم دغه دی چې په هغې ځای کې غیر متخصص کسان د واسطې په واسطه باندې یوه مسلک ته ځي او هغه بخش کې د کافي تجربه نه لري، کافي د ریسرچ د میتودونو سره د بلدتیا نه لري، د زده کوونکو د بهیویر سره یا د رواني حالت سره د هېڅ تجربه نه لري. نو دا تشه په مجموع کې ډېر کېدل په اوسنیو شرایطو کې یا په راتلونکي کلونو کې یوه ډېره غټه تشه حسابېږي چې د تعلیمي نظام به د دې مشکل نه کړېږي او راتلونکي اغېزې به دا وي چې زموږ مریضان به بیا بهرنیو هېوادونو ته تداوۍ لپاره ځي او انجینران بم پام دې شکل باندې د کار زمينه بنوي ورته وزيبه د مملکت نه نه دور ډېر رات اغیز ډېر منفي دي.
بلې خورم صاحب، په افغانستان کې د ښځینه متخصصو کسانو دغه راز د ښځینه استادانو د کموالي موضوع له کلونو راهیسې مطرح ده. اوس به دغه ستونزه لا پسې پراخه وي چې په افغانستان کې ښځې نه تحصیل کولی سي، نه کار کولی سي، نه تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم. ستاسو رشته چې همدغه تعلیم ده، دغه اړخ ته پام کول څومره مهم دي د ښځینه استادانو او د ښځینه متخصصو کسانو د روزنې اړخ ته؟
دا موضوع هم همچنان ډیره مهمه ده. که دا په یوه ډیر ساده مثال کې واضح کړو چې موږ ګورو چې موږ جنوبي ولایتونو کې، په مرکزي ولایتونو کې، یا همچنان په شمالي لرې پاتې ولایتونو کې چې هغه د مرکز نه پر ډېره لرې فاصله باندې واقع دي، هغه که چېرته یو ښځینه مریض ولري هغه کابل ته راوړي، نو د هغو ځای نه تقریبا په ساعتونو ساعتونو د موټرو مزل دی او دلته په ډېرو مشکلاتو کې رسي. کابل کې ځای نه لري، اقتصادي مشکلات ټولو وطنوالو ته معلوم دي. نو په ټوله کې د دې یوه نمونه یا د مثال په شکل باندې دا موږ برچسته کولی شو چې دا په دغو ډېر لانګ ټرم کې یا په ډېر شارټ ټرم کې دغه تاثیرات او اغیزې دي چې که چېرته موږ د طب په بخش کې مثال تعلیمي کسان ونه لرو، طبي ډاکټري ونه لرو، نو هغه مجبوره دي بیا هغه نارینه ډاکټر ته ځي. او دا د موږ د کلچر سم څه په تضاد کې موضوع ده. نو که چېرته دغه یو ساده مثال ته موږ وګورو، نو دې نه معلومیږي چې دې ته یو شاد ضرورت دی او دې ته باید زمینه مساعده شي چې متخصص طبي ډاکتران ښځینه ولرو او په نورو بخشو کې همچنان.
خورم صاحب، ځینې غیر دولتي بنسټونه په نړۍ کې شته چې غواړي په دغه سي پرمختیایي هیوادونو کې د ښځینه متخصصانو د روزنې په برخه کې کار وکړي. ستاسو غوښتنه څه ده چې دغه ادارې څنګه کولی سي له افغانستانه ځینې متخصص ښځې د روزنې لپاره نورو هیوادونو ته بوزي چې دوی وکولی سي خپلې لوړې زده کړې وکړي په بېلابېلو رشتو کې بالاخره افغانستان یو څه لاسته راوړنه ولري؟
د دې ستونزې د حل لپاره زما په نظر باندې که چېرته په داخل کې زمینه سازی د دې وشي او هغلته موږ کافي ظرفیت لرو، په هیواد کې کافي د تعلیمي بخش کې متخصص استادان لرو او مخکې غوته کار شوی و، نو ډېره مهمه ما په نظر باندې مهمه مسله دا ده چې هغلته تقریبا دېرش میلیونه خلک اوسیږي. نو په دېرش میلیونو کې تقریبا نیمایي ښځې تشکیلوي. که چېرته هغلته په داخل کې دا اپرچونیټي ورکړل شي، په داخل کې دغه دوی ته دغه زمینه مساعده شي چې هغلته زده کړې وکړي، دا به ډېره بهتره وي. په خارج کې بلخصوصا بعضې جوګانې او بعضې تعلیمي ادارې دوی ته زمینه مساعده وي، خو هغه خلک چې هغه بیا د ټولو د غوښتنو کفایت ورته کفایت نه کوي، او بعضې خلک چې هغه غواړي مثال په طب کې چې ډېره یوه مهمه تخصصي رشته ده او په هر شبخانه کې په افغانستان کې زنانه یا خانم میرمن ته ضرورت ده، نو دا تشه امکان نه لري چې خارج کې په تعلیم باندې ډکه شي. ما په نظر باندې که چېرته په داخل کې دې ته زمینه مساعده نشي.
ښاغلی خورم، په تعلیمي برخه کې ولې تل د ولایتونو او مرکز ترمنځ د سویې له مخې یو لوی توپیر موجود و؟ عین نصاب په افغانستان کې عملي کېدی، عین تعلیمي نظام و په هغه ځای کې مستادان و په کابل یا مرکز کې هم، ولې دغسې یو توپیر موجود و ستاسو په نظر؟
دا مسله راځي دې ته چې متاسفانه د افغانستان د تعلیمي بنسټونه یا په ټولو کې دا تشکیلات چې دي، دا په انګلیسي کې موږ ورته ټاپ ډاون ورته ویلی شو، د یعنی احکام خستل کېږي د پورته نه کار ته رسي. او په نوره نړۍ کې اکثره تعلیمي ادارې پانتونونه چې دي هغه خپله پالیسۍ جوړوي، خپله بجټ لري او خپله هغه استادان هایر کوي یا استادان استخدامي وي. چې دا مسله په افغانستان کې متاسفانه دا ډیر سنټرلایز سیستم دی، ډیر سنټرلایز په دې معنی باندې چې هغه ټول کنټرولېږي د مرکز د خوانه، د کابل د خوانه، بیا د ولایتو د خوانه. نو هر مکتب یا ښوونځي ته دومره صلاحیت نه دی ورکړل شوی چې دی خپله استادان ښه استادان استخدام کړي. او خو استادان ونیسی او خماشونه ورکړي، نو په دې اساس باندې لرفات ولایتونه د دین اغیزمن شوی دي. او بل مسله دا ده چې نکته تاسو ته معلومه ده، ځوانان او خلک چې استعدادونه لري یا خطانیماتی کړي یا بیا کابل ته رسي، هغه بیا نور ولایتونه ته نسي، چې دا په عین زمن کې یو مشکل دی او یو ډېره غټه ستونزه ده.
بلې، خرم صاحب تاسو خپل ډاکټرا په جاپان کې وکړه، کله چې په افغانستان کې پر یو څوکۍ یو استاد ته کښېنستئ او کله چې هلته په جاپان کې یو استاد ته پر څوکۍ کښېنستئ، څه بدل و؟
صالح صاحب، ډېره مهمه پوښتنه ده چې دا اکثره خلک یا د ما ملګري یا دوستان چې ما ویني دا پوښتنه ما نه مطرح کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې امکان ولري زما را بعضې استادان د افغانستان خفه شي او حاضرده شي، شاید تاسو رادیو بهار وي. هغلته سیستم دا و چې په افغانستان کې د استادانو متاسفانه هغه سیستم داسې جوړ شوی و چې شاګرد سره تشدد کېدی، شاګرد به په دې باندې تهدید کېدلو چې زه په تاته په امتحان کې ډېرې کمې نمرې درکوم، که چېرته ته ښه درس ونه وایې تا به زه ناکام کړم. بیا کله چې زه جاپان ته لاړم د ماسترۍ دپاره لاړم په 2015 کال کې، نو کله چې ما خپل پریزنټیشن هغلته ارائه کړ، نو استاد ما ته ډېر چکې وویلې او زه یې ډېر تشویق کړم. او هغه زما لومړنی پریزنټیشن بیا وروسته چې ما د خپلې دورې په پای کې وکتلو، په هغو کې په سلهاوو مشکلات وو. فقط استاد دا ادې په خاطر باندې زما سره دغه عمل تکرار کوي یا دا عمل ما سره وکړي چې زه تشویق شم. دا یو ډیر غټ تفاوت دی چې په افغانستان کې زده کوونکي ډیر تهدیدیږي، په نمرو باندې تهدیدیږي، حتی ویل کیږي، او په خارجي نړۍ کې بل خصوصا په جاپان کې د شاګردانو سره ډیره خرابیه کیږي او شاګردان په ډیره خوشحالۍ باندې مکتب ته ځي، په ډیره خوشحالۍ باندې یونیورسټي ته ځي، پانتونو ته ځي. او دا یو غټ فرق دی که چیرې په ساده الفاظو سره تشریح کړو.
بلې، خرم صاحب، اوس خو د انټرنیټ زمانه ده، تقریبا ټوله نړۍ داسې سوې ده لکه یو واحد کلی. کله نا کله ممکن ځینې محصلین له استاد داسې پوښتنه وکړي چې استاد یې په ځواب نه پوهېږي. کله چې یو استاد په یوه پوښتنه نه پوهېږي او نه پوهېږي چې څنګه یې ځواب کړي، فکر کوي چې په افغانستان کې خپله دغه نیمګړتیا مني او که خبره همغه ګواښلو دې مسایلو ته وځي؟
دا مثال هم زه کولای شم په یوه ډېر ساده مثال کې توضیح کړم چې هیوادوالو لپاره ډېره واضح وي. هغه دا چې که چېرته ما د استاد نه په جاپان کې د خپل پروفیسور نه پوښتنه کړله چې په دغه موضوع کې ته څه وایې، زه په دې باندې پوهېدلم چې هغې په سلهاوو مقالې لیکلي دي، په لسهاوو کتابونه لیکلي، او په هر څه باندې د هغو علم و او په هر څه باندې هغه پوهېدلو. خو د هغې تخصص که په ایجوکیشن کې و، بغیر د ایجوکیشن نه یې که په سیاست کې تا پوښتنه ته کړې وای، هغو به وي چې دا زما اکسپرټي نه ده. اکسپرټي په دې معنا باندې چې دا د ما د تخصص بخش نه دی. نو هر استاد په ډېره علاقه مندۍ باندې ویایي که چېرته هغه د تعلیم د بخش متخصص استاد وي، که چېرته ته پوښتنه د انجینیرۍ ته وکړې، هغه ویي د ما د اکسپرټي نه ده، دا د ما د تحصیل یا د ما د زده کړو بخش نه دی، هغه سکوپ د ما نه دی. خو متاسفانه په افغانستان کې بیا استادان اکثریت یو ښیو په دې شکل باندې نه دي، او خپله که په هر بخش کې وي دی ویایي چې په ټولو مسایلو باندې زموږ آګاهي ده. که هغه استاد د بیولوژي د بخش وي، هغه ویایي زه په فزیک هم پوهېږم، زه په ریاضي هم پوهېږم، زه په هندسه هم پوهېږم. او که چېرته شاګرد پوښتنه ته وکړي او دی په هغه ځواب باندې پوه نه شي، که چېرته دی په داسې الفاظو باندې ورته ووایي چې زه په فزیک کې زه د بیولوژي متخصص یم، مثال زه په فزیک معلومات نه لرم، دا یو ډېر ښه ځواب دی ما په نظر باندې. خو هغلته بیا شاګرد ته ګواښل کېږي چې تا ولې ما نه ده پوښتنه وکړله یا د ما په مخ کې بې ادبي وکړله، چې دا په روان باندې د شاګرد ډېر منفي تاثیرات لري او دا اغېز ته ډېره وخته پاتې پوره پاتې کېږي.
نو خرم صاحب، ستاسو وړاندیز څه دی چې دغه ستونزه څنګه حلېدلی شي بالاخره؟
د دې ستونزې د حل دپاره زما په نظر باندې د پوهنې وزارت، لوړ زده کړو وزارت باید خپل استادان بهرنۍ هیوادونو ته ولیږي، څو چې د هغې د تعلیمي نظام سره بلدتیا پیدا کړي او هغه وویني. شارټ ټرم ټرینینګونه دوی ته دایر شي، خارجي استادانو ته دعوت ورکړل شي چې دوی ته هغه لاره د میتود د تدریس تشریح کړي او بل خصوصا د ویني چې هغه د خپل شاګردانو سره سره کم رفتار کړي. په دې کې بزې یو ډیر لاند مثال تاسو ته واضح کړم. کله چې زما استاد وو هغه چې کله زما حالت یې د بیرون نه کتلو چې د شاګرد په څه حالت کې دی، کله به چې په ما باندې پوه شو چې د شاګرد اقتصادي مشکل سره مواجه دی، به د دې نه چې ما ته ووایي ما ته به وویل چې وای اپرچونیټي د پوهنتون کې دلته یو جاب دی پوهنتون کې یا زما سره کار دی راځه دلته یو کار وکړه پاس دې وخت نه. نو په دې شکل باندې هغه د شاګرد د روان نه د شاګرد حالت نه پوهیږي، د شاګرد سره په مخ شکل باندې برخورد کړي. دا یو ډېره ښه لاره ده چې د اکسچینج پروګرامونه دایر شي او په دې باندې د استادان د نورو مملکتو د استادان زده کړي.
بله ښاغلی خورم، تاسو د نړیوال تعلیم د پرمختیا په څانګه کې خپل دکترا بشپړه کړې ده، د دې لپاره چې خپل تجربه نورو سره شریک کړي، په افغانستان کې خلکو ته څه ګټه ورسېږي، څه پلانونه لري، څه به کوي؟
افغانستان خو مخته دسته لکه مایی ته چې اوبه دي هم دومره ارزښت لري او موږ خپل څه چې زده کړي دي او هیواد په موږ باندې سرمایه ګذاري کړې ده او کلونه کلونه هغلته موږ د هغو تعلیمي نظام نه موږ ډېر څه زده کړي دي. موږ ځینې نقدونه وکړل خو هغه په مجموع کې خدای وکړي استادان خفه نه شي، خو دا حالت یو ریالیټي ده. نو موږ بالخصوصا د هغو استادانو لپاره ما مخکې یو ریسرچ کړی دی، یو تحقیق کړی دی چې هغه په دې باندې د مرکې په لومړیو کې ما ځینې اشارې ورته وکړلې چې په هغې کې د استادانو حالت دی د افغانستان چې هغه معاشونه ډېر کم دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان د استادانو معاشونه دا تقریبا زه د خبره د 2018 کال نه مخکې کړم، ځکه زموږ سروې په هغه وخت کې شوي و د جمهوریت په وخت کې. نو په هغه وخت کې د استادانو معاشونه تقریبا د 6000 په شاوخوا کې شروع کېدل چې دا ډېر کم معاش دی او استادان په دې باندې د خپل ژوند مالي لګښتونه نشي برآورده کولای، د ګڼو ستونزو سره مواجه دي. نو بیا د هغې تحقیق او د هغو څېړنې نتیجه دا وه چې استادانو ته باید ښه ماشونه ورکړل شي، د دې کلاس سایز چې دی تعداد شاګردانو په هر ښوونځي کې کم شي، تعداد کلاسونو چې په هره ورځ کې استاد څومره کلاسونو ته تدریس ورکوي هغه کم شي، او بل خصوصا میز او چوکۍ او دا مسایل ورته په نظر کې ونیول شي. زموږ کار د ریسرچرانو په توګه یا د څېړونکو په توګه دا دی چې موږ پالیسۍ دولت ته ښایو یا ورسره شریکوو چې چیرته دا کارونه وشي نو استادان به خوشاله وي او د شاګردانو اچیومنت به زیات وي.
بله خورم صاحب، په افغانستان کې زیات ځوانان ممکن غواړي چې خپل دکترا وکړي، هغوی ته څه وایست چې نړیوال پوهنتونونه د افغانستان لپاره کومه سهمیه اوس لري؟
په اوسنیو شرایطو کې بالخصوصا د 2001 کال را په دې خوا د نړۍ تعلقات د افغانستان سره تقریبا ښه شوي دي او په اوسنیو شرایطو کې هم د افغانستان د پاره سکولرشیپونه دي په مختلفو بخشونو کې، هغه د طب نه ونیسه تر انجینرۍ ته حقوق او ژورنالیزم، په هره بخش کې د دې دپاره سکولرشیپونه ډېر زیات دي. خو موږ ته سکولرشیپونه ډېر کمپیټیټیو دي، یعنی ډېر رقابتي دي. نو باید کوم شاګردان یا کوم علاقمندان چې غواړي چې په خارجي یا بهرنی هیوادونو کې زده کړې وکړي نو هغه باید خپل انګلیسي باندې کار وکړي او په ټولو کې په هغو بخش کې چې دی غواړي چې تخصص وکړي که هغه هره برخه وي په هغو کې باید ډیپلی مطالعه وکړي او بالخصوصا بهرني هیوادونو کې د پانتونونو اکثره کارونه ریسرچ بیستي، نو دی باید ځینې ابتدایي تحقیقات وکړي، د ابتدایي تحقیقات لار زده کړي، بیا وروسته کېدلی شي چې دکترا او یا ماسترۍ حتی د بچلر په بخش کې کولای شي چې سکالرشیپونه په بهرنیو هیوادونو کې ترلاسه کړي.
محمد اجمل خرم، ډېر مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو سره برخه واخیسته، ښکلی خبرې مو کړې، خپلې تجربې مو سره شریکې کړې، دغه راز خپل وړاندیزونه کور ودان.
مننه صالح صاحب، کور ودان چې تاسو موږ ته دغه چانس راکړل چې خپل تجارب د خپل هیوادوالو سره شریک کړو. مننه.
بل رنگ مذاب شاد بل رنگ مذاب فغلان کی او گل دی لایز ما زڑے دبل دی
تا نوزی ساده